د اعلان وړاندې مهم سفر بولي او وایي چې دا سفر به د دغې پالیسۍ په ترتیبولو کې د امریکایي ادارې سره مرسته وکړي. د افغانستان د هوایي ځواکونو پخوانی قمندان جنرال عتیق الله مرخیل وایي چې د مخه چې امریکا افغان هوایي ځواکونو ته کومې الوتکې او هلیکوپټرې برابرې کړې وي هغه دومره موثرې نه وي. هغه تمه لري چې د افغان هوایي ځواک سره د امریکا نوې مرستې به د دغه ځواک په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړي.
د دې افغانستان دپاره چې شپږ پولي اردو لري لا اقل زیاتې الوتکې په کار دي، ډېرې زیاتې، ځکه جګړه نن دا چریکي جګړه ده. په جریکي جګړو کې د هوایي ځواک اهمیت ډېر زیات ده.
افغان حکومت ویشي د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یو 3 کلن امنیتي پلان ترتیب کړی چې پکې د هوایي ځواک د پیاوړتیا سربېره د افغان ځانګړو ځواکونو شمیر 2 برابره کېدو ته پاملرنه شوې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15.
د متحده ایالاتو د ملي امنیت مشاور مک ماستر د یک شنبه په ورځ افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له چارواکو سره د هغو امنیتي ګواښونو په باب په تفصیل وغږېده چې حکومت ورسره د اسلامي دولت د ډلې او طالبانو لخوا مخامخ دی. په دې اړه به په واشنگټن کې د امریکا غږ د سیاسي چارو د مبصر ویکتور بیټي د رپورټ غټ ټکی تاسو ته سید سلیمان شاه واورئ.
ایچ آر میک ماستر د ټرمپ د ادارې تر ټولو لوړ پوړی مامور و چې په امریکا کې د نوي حکومت له راتګ نه وروسته افغانستان ته سفر وکړ. میک ماستر په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی په شمول د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره وکتل او د هغو تهدیدونو په اړه ورسره سلام مشورې وکړې چې د طالبانو او داعش لخوا د هیواد امنیت ته متوجه دي. میک ماستر افغانستان ته د خپل سفر د اهمیت په اړه د ای بی سي تلویزیون سره د یوې ځانګړې مرکې په دوران کې خپل نظر په دې ټکو کې څرګند کړ.
What's clear in here in Afghanistan is the stakes are high. This is really the modern day frontier between barbarism and civilization. With those high stakes in
هغه څه چې مونږ د وخت په افغانستان کې په روښانه توګه ګورو دا دي چې افغانستان زمونږ په عصري زمانه کې د تمدن او بربریت ترمنځ یو دفاعي دروازه ده او زمونږ ګټ ورسره تړلې دي. کله چې مونږ دغه حقیقت په پام کې نیسو نو د نتیجې ته رسیږو چې په هغه هیواد کې خپله پالیسي باید جاري وساتو. د داعش او طالبانو په ضد جنګ اصلا په خپل حکومتي قواوې مخ په وړاندې وړي. مونږ ورسره په ختیځو برخو کې داعش په ضد په جنګ کې مرسته کوو. بیک ماستر وویل چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي د شورانو غوښتي چې د افغانستان د امنیت د سمولو لپاره پر مختلفو سیاسي، ډیپلوماتیکي او اقتصادي اپشنونو یا متبادلو لارو چارو غور وکړي او ژمنه کړي چې د ملي امنیت د شورا لخوا وړاندې شوي ټول اپشنونه به عملي کوي. میک ماستر زیاده کړه چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو او ناټو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د حکومتي قواوو سره د مرستې لپاره افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو غوښتنه هم کړې ده. تیر هفته د جنرال نیکلسن په امر امریکایي قواوو د افغانستان په ختیځ کې د داعش په زیر زمینی مرکزونو باندې د جی بی 340 ایم او ای بی ډول غټ بم استعمال کړ. په واشنگټن کې د رند کارپوریشن د موسسې د جنوبي ختیځي آسیا د چارو څېړونکي جونا بلانک وای باور لري چې دومره غټ قوي بم د استعمالو یو مقصد دا و چې د شمالي کوریا په څیر د نورو هیوادونو ځینې نړیوالو مشرانو په غوږ وهل شي. جونا زیاته کړه چې امریکا باید د افغانستان په اړه یوه روښانه پالیسي ولري او یوازې افرادو په ملګرتیا او دوستۍ اتکا نه کوي.
As far as we can tell, or at least as far as I can tell from the public statements, he is getting to know President Ghani. He is bringing at least a message
هغه څه چې زه یې اینم او د سپینې ماڼۍ د مامورانو له څرګندونو نه هم روښانه دي دا دي چې افغانستان ته د میک ماستر د سفر هدف دا و چې له اشرف غني سره وپېژني او ډاډ ورته ورکړي چې د امریکا په موجوده پالیسۍ کې به ناڅاپي بدلون نه راځي. بله خبره دا ده چې اشرف غني د کرزي په نسبت د امریکا زیات اعتباري او د ډاډ وړ انډیوال ګڼل کېږي، خو هېر مو باید نه شي چې د تیرو کلونو په موده کې موږ د افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ د مامورانو عین شان څرګندونې اورو. ښه به دا چې امریکا یوه روښانه پالیسي غوره کړي او باید پوه شي چې د اشرف غنی نه مخکې خو کرزی هم زموږ نږدې او معتمد دوست و، ځکه چې موږ راوستی او موږ غوره کړی و. جونا بلانک ویل چې متحده ایالات د افغانستان په چارو کې له 1450 لمریز کال راهیسې په یو شکل او یا بل شکل عملا دخیل دي او داسې نه ښکاري چې رول او نقش به یې دومره زر په راتلونکو 2 او 3 کلونو کې پای ته ورسیږي او شاید چې نور هم هلته ښکیل پاتې.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون غړو خپل رئیس محمد قاسم هاشمزی له دندې ګوښه کړې او پر ځای دغه کمیسیون بل غړی لطف الرحمن سعید د کمیسیون رئیس ټاکلی دی. د دغه کمیسیون غړي ادعا کوي چې خپل رئیس د کمزوري مدیریت او د عمر د زیاتوالي له امله د رایو په اکثریت له دندې ګوښه کړی دی، خو د کمیسیون رئیس محمد قاسم هاشمزی دا اقدام غیر قانوني ګڼي او وایي چې خپل دندې ته به دوام ورکړي. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سارنې کمیسون غړو په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزی د کمزوري مدیریت او د عمر د زیاتوالي له امله د کمیسون د غړو د رایو په اکثریت له دندې ګوښه کړې او پر ځای د کمیسون بل غړی لطف الرحمن سعید خپل رئیس ټاکلی دی. دا دوی پر وینا دغه پریکړه یې له ارګ اجرایه ریاست او ولسی جرګې سره هم شریکه کړې ده. خو د کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزی امریکا غږ ته وویل چې د هغه د ګوښه کولو په اړه خبره شوې اعلامیه غیر قانونی ده. ښاغلی هاشمزی ټینګار وکړ چې خپل دندې ته به دوام ورکړي.
څه چې غیر قانونی بود اوس یو دوی څلور کسه اعضا نشي کولی چې خپل رئیس ته ووایي چې تاسې عزلې څنګه دا منطق لري؟ صحیح ده چې قانون چې وایي، بیا صحیح ده چې قانون چې نه وایي خو دا خلاف د قانون دی.
خو د حقوقي چارو کارپوهان بیا وایي چې د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سارنې کمیسیون د قانون له مخې دا دغه کمیسیون غړي دا صلاحیت لري چې خپل رئیس عزل کړي. د حقوق استاد او دغه کمیسیون پخوانی رئیس ګل رحمان قاضي امریکا غږ ته وویل د دغه قانون لمخې د کمیسیون غړي خپل رئیس د سلورو کلونو لپاره او د کمیسیون منشي او مرستیال د یو کال لپاره ټاکلی شي او بیرته د ګوښه کولو صلاحیت هم لري.
خپل د اعضا خپل رئیس هم انتخابوي، خو رئیس د سلورو کلو لپاره انتخابوي چې دوره د دې کمیسیون سلور کاله ده، او معاون هم انتخابوي او منشي هم انتخابوي. اوس خبره په دې ده چې آزاد کمیسیون چې خپل رئیس د سلور کلو لپاره ټاکي نو کله چې رایه د اعتماد ورکوي خو هغوی بیا دا حق هم لري چې سل د اعتماد وکړي بیرته. دا خو یو حقوقي پرنسپ دی، اصل دی.
په همدې حال کې د حقوقو استاد ډاکټر کبیر رنجبر د دغه کمیسیون موجودیت خورا مهم ګڼي، خو وایي چې یاد کمیسیون له پایله تر اوسه خپل اصلي دنده نه ده ترسره کړې او تر ډیره بریده د حکومت په خوخه پریکړې کړې دي.
په ډیره خوښمه قاطی اکثر پریکړې د بدون له مبالغه وایم هغه قاطی اکثر پریکړې د اساسي قانون سره په ټکر کې دي. په داسې حال کې چې دوی د اساسي قانون د پلي کولو د څار کمیسیونو فقط فقط د اجرایه قوې او پراس کې د جمهور اوامر عملی کول او هغه استقلال د پتو عزت د کمیسیون ونه ساتلی. د لپاره زه مشخص بیلګې لرم چې دغه بحث کې ځای نه لري.
د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سارنې کمیسیون او غړي لري. محمد قاسم هاشمزی دغه کمیسیون رئیس او عبدالرؤف هیروي، عبدالله شفایی، غزال حارث، سید ابوبکر متقی، محمد عارف حافظ او لطف الرحمن سعید یې غړي دي چې د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې د افغان ولسمشر لخوا ولسی جرګې ته معرفي شول او د وکیلانو د باور رایې ترلاسه کړې. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمان غږ د واشنگتن اوري. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په تازه غاڼه کې لیکلي دي چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ګډوډیو او ورپسې له بدلونونو وروسته روسیې په پټه خوله د افغانستان په اوږده جګړه کې د امریکا له دښمن طالبانو سره مرسته او ملګرتیا پیل کړه. پښتنه دا ده چې روسیا په سیمه کې د ثبات او خپل هیواد د امنیت او ګټو خوندي ساتلو لپاره طالبانو سره د سولې په خبرو کې دخالت کوي او که د امریکا د دښمن په توګه طالبانو سره مرسته او ملګرتیا کوي. د حالاتو څارونکي او سیاسي مبصر کبیر رنجبر آشنا راډیو ته د دې پښتنې په ځواب کې داسې وویل:
زه په دې اند یم چې که روسیا امریکا سره دښمنۍ کې طالبانو سره مالی او یا نظامی مرسته وکړي دا دښمنۍ له امریکا سره نه ده، دا په واقعیت کې دښمنۍ د افغانستان له ولس او د افغانستان له خلکو سره ده. هره چې موږ دغه څلوېښت کاله کې قربانی د دغه نیابتي جګړې یاستو پهلواني د دوه ازادو قدرتونو شروع شي په افغانستان کې دا جنگ به هیڅ وخت پای ونه لري. که دا چې د روسیې دغه مداخله
ناس چې دا د جوړي دا واکنه لکه څنګه چې دی وای چې طالبان وو هڅي افغانستان کې صلح او ثبات پر مرسته وکړي یو اجماع د منطقوي دي ناس راوړي چې دغه حق نه په حالت کې دا به هم د روسیې په ګټه وي هم به د افغانستان د خلکو او هم به د متحده ایالاتو د دې لپاره چې په دغسې حالت کې د ټولو موخې همغږي پیدا کوي.
بله رنجبر صاحب، داسې انګېرنه شته دی چې روسیه غواړي په افغانستان کې د پخواني شوروي د ماتې غچ د امریکا نه واخلي، نو ځکه طالبانو ته په یو نوه په یو رقم مشروعیت ورکوي. تاسو څه وایئ؟
زه فکر کوم چې که دغه بیا هم هماغه نیت وي لکه وړاندې چې ما وویلې چې غچ اخیستلو مسله وي له امریکې نه، نو دا هماغه نیابتي جګړه ده په واقعیت کې. فزاین کار نن چې په ترکیه محتوا کې خپل په واقعیت کې ځګړه ده چې دی موضوع د غچ اخیستلو وي، او که دا چې د غچ اخیستل موضوع نه وي چې زه په دې عقیده یم چې په افغانستان کې ادامه د جګړې او ګډوډي د هیڅ چا په ګټه نه ده، مخصوصا د منطقي هیوادونو په ګټه نه ده. دلته کار کې وزیر صلح او ثبات راشي او امنیت تامین شي، نو د دې د ټولو همدغه هیوادونو ګټې خوندي وي. دې لپاره چې دا یو څلور لارې ده په دغه منطقي کې، که دلته امنیت نه وي نو دلته به لارې هم نه وي، دلته رفت و آمد به نه وي، تجارت به نه کېږي. دغه ګډوډي دغه حالت چې څومره ښه ده دا به ادامه پیدا کړي. موږ باید لږ منتظر پاتې شو چې بالاخره هغه واقعي نیت د دغه ملکونو معلوم شي، په دې جمله کې ضروري چې بیا اصلي هدف چې دی چې په افغانستان کې دي له طالبانو سره تماسونه وکړي. خپله تماس د طالبانو سره خو د پخوانه هم چین نیولی دی او هم نورو هیوادونو چې هغه دوی نه پټوي، ټول هیوادونو اکثر هیوادونو طالبانو سره تماسونه نیولي دي. مګر دغه تماسونه موخه مهمه ده چې د کومې موخې لپاره دا تماس نیول کېږي. که موخه د غچ اخیستلو لپاره وي دا یوه قضیه ده، او که موخه د دې لپاره وي چې هلته سوله او ثبات سره مرسته وشي دا بیا بله موضوع ده.
بله رنجبر صاحب، لکه څنګه چې تروریزم د منطقې لپاره ګواښ ګڼل کیږي او د افغانستان بې ثباتي بیا د منطقې لپاره بې ثباتي ګڼل کیږي، نو د گاونډیو هیوادونو د سیمې د هیوادونو بې په خاصتا د لوی قدرتونو مداخله لکه روسیه او امریکا څنګه کولای شي چې هم د افغانستان په ګټه تمام شي، هم د افغانستان حکومت ځان د نیابتي جګړې نه خلاص کړي، او هم د دې مداخله مثبت تمام شي نه په رقابتي شکل مخکې تل.
زه په دې اړه نه چې په دې اخر وختو کې چې ډېر کم وخت کې د غوښتل کېږي چې روسیه فعاله شي په دې منطقې کې، دا په فعالیت د روسیې لیدلو لپاره چې دې لري ګانې له دغه پروسې د دغه سولې د افغانستان د سولې د پروسې دی ځان لري ګانې په همدغه شکل باندې دی غواړي چې ځان دغه پروسې ته داخل کړي، او کداغه داخل کیدل په خلیتی د فکر کوم چې په افغانستان کې روسیا په خو هم له امریکا سره همغږي لودله، او دی هغه باندې قرار ده دونه دروزل د ترانزیت په کسبت کې د قلات په کسبت کې ریاسکرو دي تجهیزات په کسبت کې خبي بیا هم د اداره د شام په دې وټوالي کې چې روسیا ځان سره ملګری کی نو دا د ټولو په ګټه ده. فکر کوم چې دا نیت دغه موخه د روسیې به هم ناسته وه چې دا به داخله وي په دغه ناستو کې، او هم به دغه منطقه کې د نورو هیوادونو هم په ډېر حده هغه ګټې خوندي وي. هدف د دغه خبرې دا دی چې واقعي نیت باید څرګند شي د دغه هیوادونو. روسیې په قسمت کې تر اوسه پورې زموږ د یو واضح سیاست نه ده څرګند شوی، سره له دې چې د دې سفیر او استازی په قرار کې دا قطر وخت دی چې دی نه علي حمایت کوي د طالبانو نه، او نه نظامي حمایت کوي، او دا به موږ ته عمل کړي چې واقعا همداسې دی، او که دا ټولې خبرې ظاهري دي.
بله ډېره مننه رجبر صاحب، ژوندی اوسې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او پلویانو په دغه هیواد کې د شوې ټول پښتنې د نتیجې لمانځنه کوي. د اردخان پلویان وی پر ریاستی نظام د پارلماني نظام اړول به ترکیه اسری کی، خو مخالفان بیا لارو کوڅو تراوتلی او اعتراض پیل کړي. پاکلی پامو کې رپورت ده.
ولسمشر اردوغان خپلو خوشحالو پلویانو ته د یک شنبه په ماښام د رایو د حوزو له بندېدونه یو څو شېبې وروسته خبرې وکړلې. هغه خبریالانو ته وویل چې غیر رسمي نتایج څرګندوي چې د هو پلویانو دا ولس پوښتنه په 1.3 میلیونو زیاتو رایو ګټلې ده.
موږ سره یو شولو، موږ ښه شولو، موږ لا صحتمند شولو او موږ ورونه شولو، او اوس موږ ټول یوه ترکیه یو.
له رای ورکوونکو نه غوښتنه شوې وه چې د 13 مادو د اصلاحاتو یوې مجموعې ته رای ورکړي. دا مادې د حاکم ګوند عدالت او انکشاف لخوا نه د دې لپاره وړاندې شوې وې چې د اوسني پارلماني دیموکراسي نظام په ځای قدرتمند جمهوري نظام منځته راولي. خو په دغه نظریه باندې د کورنیو او بهرنیو مخالفینو لخوا نه کلک انتقادونه هم شوي دي. د ترکیې مهم سیاسي مخالف د خلکو د جمهوري غوښتونکي ګوند یا CHP مشر کمال کیلچ اوغلو وایي چې د انتخاباتو مدیر هیئت داسې رایې هم منلې دي چې رسمي مهر پرې نه دی لګېدلی.
موږ د
قانون په دایره کې هر ډول هڅې وکړې چې دیموکراسي خوندي کړو، خو هغو خلکو چې د هو د رایو ملاتړ کاوه هغوی له قانوني دایرې نه بهر کار وکړ او قانون یې مات کړ.
سیاسی مخالفین وای دوی په دا اوس وخت کې د 2.5 میلیونو رایو د قانونیت په اړه شک لري، او دا څرګندوي چې په سلو کې 70 سرویګانې ستونزه لري. د مهم مخالف ګوند CHP مرستیال وای چې دا ولس پوښتنه په ټینګه د مشروعیت له پوښتنې سره مخامخ ده. خو ښاغلی اردوغان بل څه وایي.
تقریبا ټوله نړۍ زموږ مخالفه ده. مونږ ولیدل چې لویدیز له مونږ سره مخالف دی، خو زمونږ خلک یې په مقابل کې ودرېدل. مونږ بې اتفاقه نه یو.
یو شمیر نور بیا وایي چې د 50% رایو ګټل د 49% په مقابل کې ولسمشر ته بری نه ور په برخه کوي. اروپایي اتحادیې هم پر اردوان انتقاد کړی دی چې په ډېر قدرت پسې هڅه کوي، خو ولسمشر اردوان لویدیز ته د اشارو په ترڅ کې دا څرګنده کړې ده چې دا یې پلان لري چې د مرګ سزا بیرته برحاله کړي، او دا هم څرګنده کړې ده چې په اروپایي اتحاد کې د غړیتوب له هڅو نه لاس اخیستی دی. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
اوس هم د څو مهمه خبرونو لنډیز اورئ. د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د چین په ولسوالۍ کې د داعش پر سمڅو د زورور بم غورځول پر ځای اقدام بللی، خو مخکنی جمهوري حامد کرزي یو ځل بیا په یو تازه مرکې کې د امریکا لخوا په افغانستان کې تر ټولو د لوی غیر اتمی بم کارول غندلی دي، ویلي دي چې امریکا له افغانانو سره غټ ظلم کړی. وسلوالو په برید کې د بغلان د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ د ادارې مشر جنرال عبدالحی عطایي وژلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د امریکا لخوا د تر ټولو لوی غیر اتمی بم د کارولو په خبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا د وروستي پوځ اقدام د دغه هیواد له کورنۍ ستونزو څخه سرچینه اخلي. د امریکا د جمهوری زمینی امنیت سلاکار جنرال مک ماستر له افغان مقامات سره تر لیدین وروسته د پاکستان مرکز اسلام آباد ته تللی. د پاکستان پوځ وایي د پاکستانی طالبانو مخکنی ویان او د جماعت الاحرار یو لوړپوړي چارواکي د پاکستان پوځ ته ځان سپارلی. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور په خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې احسان الله احسان ځان د پاکستان امنیتي ځواکونو ته سپارلی، خو دا ونه ویل چې هغه څه وخت ځان حکومت ته سپارلی دی. د جنوبی کوریا څارنوالانو په رسمي توګه پخوانی جمهور رئیس پارک گیون هی په رشوت خوري او له قدرت څخه په ناوړې استفادې په دغه تورونو کې ککړه وګڼله. په پاکستان کې پولیس وایي د عبدالولي خان په پوهنتون کې د یو محصل د وژلو په قضیه کې 22 مشکوک کسان نیولي دي. د ترکیې حکومت په دې غور کوي چې په هیواد کې اضطراري حالت د 3 نورو میاشتو لپاره هم تمدید کړي. او روسي خبردا چې سلګونو فلسطینیانو چې د اسرائیل په زندان کې بندیان دي نن د دوشنبه پر ورځ د نخوړلو احتساب کړی. زندانیانو دا کار د مروان برغوسی په غوښتنه کړی. برغوسی هم د اسرائیل سره بندي دی او ګمان کوي چې هغه به د فلسطین راتلونکی جمهور رئیس وي.
قدر منو ورګونکو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیدا. د امریکا غږ آشنا راډیو پروګرام ته دوام عمری او د مهروی کغواړي بیا د خبرونه او رپورټونه واوري نو کولای شي چې د امریکا غږ پر فیسبوک او ویبپاڼه نظر واچوي ویلولي او وایوي. الله مالش.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 1:06 واشنگتن و 9:03 دقیقه شب کابل است. حفیظ آصفی هستم و دومین برنامه خبری دوشنبه 17 ماه اپریل با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که محمد هاشم حبیب زاده به توجه میرسانم.
با عرض سلام. شاخه موسوم به خراسان گروه داعش ادعا کرده است که در حمله بمی امریکا بر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به تندروان داعش کدام تلفات وارد نشده است. داعش شب گذشته در رادیوی خود موسوم به رادیوی خلافت بیان داشت که امریکا بم بزرگش را گویا بر مکانهای خالی پرتاب کرده است. این در حال است که مقامات افغان ادعا می کنند که در این بمباردمان بیش از 100 داعشی کشته شده است. مقامات در ولایت لوگر خبر دادند که طالبان در ولسوالی محمد آقا یک مرد و یک زن را به اتهام زنا سنسار کردند. از سوی دیگر مقامات ولایت سرپل ادعا کردند که طالبان 3 زن و 1 کودک را گلوله باران نمودند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به صدای امریکا گفت که طالبان این 3 زن و کودک را شب گذشته در مربوطات ولسوالی صیاد آن ولایت به اتهام همکاری با دولت کشتند. اما طالبان با ارسال خبرنامه به رسانه‌ها این اتهامات را رد کردند. اردوی پاکستان اعلام کرد که حصار بیش از 2600 کیلومتر مرز با افغانستان جریان دارد. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان گفت که در امتداد مرز 338 پسته امنیتی نیز ایجاد خواهد شد و افزود که 42 مجموعه نظامی اعمار شده و بر ایجاد 63 مجموعه دیگر کار جریان دارد. مشاور امنیت ملی ایالات متحده در سفر به پاکستان مقام‌های آن کشور را به مبارزه بدون تفکیک با همه اشکال دهشت افغانی ترغیب کرد. مقامات افغان و شماری از مقام‌های آمریکایی پاکستان را متهم می‌کنند که دهشت افغانان را از هم تفکیک می‌کند. به نظر پاکستان دهشت افغانی خوب و بد وجود دارد. شرح بیشتر این خبر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
پس از این ملاقات حکومت پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که اسلام آباد در مورد وضعیت ناامن در افغانستان به مشاور امنیت ملی ایالات متحده اظهار نگرانی کرده است. این اعلامیه افزوده است که پاکستان یک بار دیگر تصریح کرد که در حمایت از تلاش‌های صلح و مصالحه در افغانستان با جامعه بین‌المللی همکاری می‌کند. آقای مستر پیش از آن در کابل با شمول رئیس جمهور با سایر مقام‌های افغان ملاقات کرده و وضعیت در مورد مأموریت ضد شورش و ضد دهشت افغانی ایالات متحده را در افغانستان به بررسی گرفت. مشاور امنیت ملی ایالات متحده در جریان صحبت با یک شبکه تلویزیونی خصوصی در کابل افزایش احتمالی نیروهای آمریکایی را در افغانستان رد یا تایید نکرد.
ایران در مقابل حملات اخیر ایالات متحده در افغانستان و سوریه واکنش نشان داد. بهرام غیاثی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که اقدامات ایالات متحده باعث ایجاد سردرگمی می شود.
حرکتی می دونم که شاید به خاطر برخیش مسائل داخلی امریکا و برخیش هم به خاطر نشان دادن حضور و وجود امریکا در منطقه برای همپیمانان خودش باشه و خیلی نمیتونم بپذیرم که در واقع حتی میتواند علائم سیاسی جدی رو در منطقه ایجاد بکنه برای کشوری مثل سوریه یا حتی افغانستان.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان افزود که این حملات هیچ گونه دستاورد نظامی نداشته است. وزیر خارجه روسیه میگوید که امیدوار است ایالات متحده دیگر به اقدامات یک جانبهش مانند حمله اخیر بر سوریه متوسل نگردد. شرح بیشتر این خبر را سحر عظیمی تقدیم میکند.
سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه این نکته را امروز در مسکو بیان داشت که مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا از احتمال هر گونه اقدام علیه کره شمالی سخن گفت. ایالات متحده آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید این کشور اخیراً به گونه غیر قابل انتظار بر سوریه حمله راکتی انجام داد و بر مواضع داعش در افغانستان بزرگترین بم غیر اتمی را استعمال کرد.
ادامه اخبار رادیو آشنا صدای آمریکا را از امواج رادیو آشنا میشنوید. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، امروز به کوریای شمالی هشدار داد که ایالات متحده و کوریای جنوبی دیگر آزمایش‌های راکتی و هسته‌ای کوریای شمالی را تحمل نخواهند داشت. آقای پنس که به کوریای جنوبی سفر کرده است، در دیدار با رئیس جمهور موقت آن کشور گفت که حملات اخیر ایالات متحده در سوریه و افغانستان نشان دهنده عزم قوی رهبری جدید ایالات متحده میباشد. او همچنان اعلام داشت که آمریکا و کوریای جنوبی نصب سیستم دفاعی راکتی موسوم به تاد در شبه جزیره کوریا را تکمیل خواهد ساخت، اقدامی که چین از آن ناخوش است. حزب عمده مخالف در ترکیه گفته است که در رای گیری همه پرسی دست برد صورت گرفته است. حزب جمهوری خواه خلق از برد انتخاباتی آن کشور خواسته است تا نتایج همه پرسی را فسخ کند. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
رسانه رسمی ترکیه گزارش داده است که در این همه پرسی تا به حال 51.4% رای دهندگان پاسخ مثبت و 48.6% رای منفی دادند. بان هم برد انتخاباتی گفته است که نتیجه این همه پرسی تا حال به نفع رئیس جمهور بوده، اما نتایج نهایی در 11 تا 12 روز آینده اعلام خواهد شد. رجب طیب اردوغان گفته است که برخی ها نتایج این همه پرسی را به آزمون می کشند، اما آنها نباید در این خصوص تلاش کنند. آقای اردوغان گفت که حال دیگر دیر شده و او در این همه پرسی پیروزی را کسب کرده است.
و نیروهای حکومت سوریه پس از حملات شدید هوایی بر مرکز ولایت حما پیشرفت کردند. شورشیان به شمول اعضای گروه کمیته آزاد شام که گروه مرتبط به القاعده است، در جریان حملات متعدد ماه گذشته بخشهایی از ولایت حما را تصرف کرده بودند. گروه حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفت که از نیمه شب گذشته به این سو نیروهای سوری در حدود 25 حمله هوایی را بر ساحه تبت الامام و قریه های نزدیک آن انجام دادند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ولم توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا برای شما برگزیدیم. 6 تن از جمله 7 عضو کمیسیون مستقل انتخابات دیروز با نشر اعلامیه مطبوعاتی اعلام کردند که محمد قاسم هاشم زی رئیس کمیسیون از ریاست کمیسیون عزل کردند و به عوض از او بوهنمل لطف الرحمن سعید که عضو دیگه کمیسیون است انتخاب کردند. امروز آقای هاشم زی با نشر بیانیه خبری گفته که این اقدام اعضای کمیسیون خلاف قانون است و او همچنان با وظیفه خود ادامه میده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم.
دیروز 6 تن از اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان طی خبرنامه‌ای با برشماری فهرست طویل از دلایل از عزل رئیس این کمیسیون خبر داد. در این خبرنامه آمده است که عدم رعایت اصل بی‌طرفی و استقلالیت کمیسیون، نقض صریح مواد قانون اساسی و اصول وظایف داخلی این کمیسیون، نداشتن باور به کار جمعی، ناتوانی در مدیریت کاری، استبداد رأی، کهولت سین و ظروف حافظه از دلایل برکناری دکتر محمد قاسم هاشم زی است. بر اساس تصمیم اعضای کمیسیون، آقای هاشم زی عضویت و ریاست کمیسیون را از دست داده است. اما به جای وی پوهنمل لطف الرحمن سعید را به صفت رئیس کمیسیون برگزیدند. امروز آقای هاشم زی مجددا با نشر بیانیه خبری و گفتگو با سرویس دری صدای آمریکا گفت که این اقدام اعضای کمیسیون خلاف قانون است و او کماکان به عنوان رئیس به کارش ادامه می دهد. آقای هاشم زی این اقدام اعضای کمیسیون را حرکت کودکانه خواند.
چند نفر عسکرات مثل چی میشن؟ یک جای میشن باز جنرال خود از بین میبرن. چند نفر ناز یک جان هیچ به مواد قانون اتکا نکردن، نوشته کردن که رئیس عزل است. بازی خودشان به اخبارها دادن و به دیگه دادن خلاف موازین حقوقی، خلاف دیگه با کلمات بسیار زشت و درشت و که کشیم فلحاز و اینا به هیچ صورت نمیتونن که رئیس خوده برطرف کنن.
اما تحلیلگران مسائل حقوقی و قانونی جایگاه کمیسیون را در یک مملکت دموکراتیک و دارای نظام دموکراسی بسیار مهم میدانن. مگر با توجه به کارکرد این کمیسیون که به باور آنان هرگز مستقل نبوده است، فقط به عنوان یک اداره معاش بگیر و امتیاز طلب در نظام مطرح بود، عزل و تعیین رئیس و مؤثریت این کمیسیون چندان اهمیت قائل نیستند. گلرحمن قاضی رئیس اسبق این کمیسیون میگوید که بر اساس پرنسیپ قانونی و حقوقی هر فردی که به یک مقام رأی داده میتواند، همین افراد میتوانند بنابر دلایل موجه رأی خود را پس بگیرند. با گفته وی در قضیه فعلی تنش میان رئیس و اعضای کمیسیون کار آقای هاشم‌زئی به عنوان رئیس تمام است. پوهان ودیر صافی سابق رئیس فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل از دیگر حقوقی را که میگویند برای ما آمده و برای ما میرود را مطرح میکند و میگوید که اخلاقا آقای هاشم‌زئی نباید اصرار کند.
سرنظر ازی که در قانون ازی چی است چی نیست فیصله حق دارن یا ندارن، مثل که قال آقای هاشم‌زئی را غیر قانونی میدانه، این دعوای حقوقی که در اعضای کمیسیون خودش فیصله کنه این جدا گپ است. اما اگر ما رئیس کمیسیون قانون اساسی باشم و 6 نفر عضو داشته باشم و ازش مجلس بگیره به کفایتی ما را انعام کنه، ولو از ما خواهشم کنه، رئیس جمهورم خواهش کنه، ما دیگه ریاست این کمیسیون نمیکنم.
هرچند کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ممالک دنیا که نظام دموکراسی دارند دارای اهمیت است که در برخی کشورها با نام محکمه قانون اساسی و در برخی ممالک زیر نام شورای قانون اساسی فعالیت میکند. فیصله های مهم که در حیات سیاسی یک مملکت میباشد از صلاحیت همین مراجع است. اما در افغانستان سابقه چندان ندارد و تنها در دوره آخر نظام کودتایی دکتر نجیب که قانون اساسی تغییر یافت، این شورای قانون اساسی ایجاد شده است و تا حدی با یک صلاحیت و استقلالیت کارهای مهم را در همان مدت زمانی اندک انجام داده است. اعاده تابعیت سلب شده محمد ظاهرشاه شاه سابق افغانستان و اعضای خانواده‌اش و استرداد ملکیت‌های خانواده شاه از جمله تصامیم آن شورا بود. اما کمیسیون کنونی به جز از قضیه تعلیق عضویت خانم سیما سوینده از عضویت ولسی جرگه دیگر کدام کار عمده و مهم را در کارنامه ندارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، پیش از اینکه به پخش دومین گزارش برنامه خبری بپردازیم، توجه کنین به خبری که همین لحظه به دست ما رسیده. ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که احمد ضیاء مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب منفق شده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه به صدای آمریکا گفت که آقای مسعود به دلیل ناکامی در امور کاریش عزل شده است. آقای مسعود در این اواخر از کارکرد حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی انتقاد کرده بود. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به صدای آمریکا گفت که انتقاد و مخالفت بخشی از ارکان دموکراسی و آزادی بیان است و دلیل عزل آقای مسعود اختلافات سیاسی نه، بلکه ناکامی آقای مسعود در امور اصلاحات و حکومتداری خوب است. ولی هم برمیگردیم به گزارش ها. کمپاین فرعی پولیو امروز در 26 ولایت افغانستان آغاز شد و گفته میشه که برای مدت 5 روز ادامه دارم. در این رابطه مکیمونیر گزارش میدم.
کمپاین فرعی پولیو امروز در مناطقی که با تعدید بیشتر ویروس پولیو مواجه هستند آغاز گردید. در این دوره کمپاین برای نزدیک به 7 میلیون طفل زیر سن 5 سال در 239 ولسوالی 26 ولایت افغانستان واکسین پولیو تطبیق می‌گردد. میوند احمدزی مسئول پروگرام محو پولیو برای افغانستان میگوید با تغییراتی که در این دوره کمپاین در کارشیوه رسیدن به اطفال زیر سن 5 سال آمده است، آنها می توانند که به همه منازل در هر گوشه این ولسوالی ها برسند و اطفال را واکسین نمایند.
چون در سی بخشای اساسی کمپاین که یک مشخص ساختن خانه هاست که چند خانه داریم، او را ما تکمیل کردیم در ولایت فوق‌العاده زیر خطر است، چند خانه داریم، چقدر طفل داریم، در اوجه بسیار مشخصن، هر خانه فیلن کت ما ثبت هستند و همچنان در این ساحات مشخص هر طفل که در هر خانه است به نام که امرای ما راجستر است و به حالت واکسینش ما تعقیب میکنیم.
آقای احمد زیمی افزاید که آنها در استخدام و آموزش واکسیناتورها نیز بیشتر توجه نمودهند تا در جریان کمپاین با مشکلی در مناطق بر نخورند. به گفته این مسئول پروگرام محو پولیو برای افغانستان، قبل از هر دور کمپاین برای واکسیناتوران آموزش نیز داده می شود.
موضوع انتخاب و استخدام واکسیناتورا از سطح ملی بسیار به جدی تعقیب میشه و موضوع ترنینگ واکسیناتورا هم از سطح ملی به ولایت‌ها بسیار از نزدیک تعقیب میشه.
واکسیناتورهایی که در حقب دروازه های مردم می روند می گویند که مشخص کردن منازل در هر منطقه سبب شده تا هیچ طفل از واکسین باز نماند. محجوبه منصور یک تن از واکسیناتوران در مورد می گوید
حالا بسیار زیاد خوب شده چون میکروپلان آمده همگی میتونه به مسئولیت که هست روز 100 خانه کار کنیم 300 خانه بر همگی تقسیمات شده هم پیام رو برشان رسانده میتونیم هم طفلا رو به خوبی میتونیم واکسین کنیم بارامی وقت زیاد میداشته باشیم
آسم کوردیناتور کمپاین پولیو در یکی از نواحی شهر کابل نیز تایید میکند که با ثبت منازل و شمار اطفال در هر منطقه تیم ها بعد از این به مشکل مواجه نمی شوند. به گفته وی اکنون آنها می دانند که در کدام منازل اطفال زیر سن 5 سال وجود دارد و در جریان واکسین اگر به تعداد اطفال افزوده شده باشد آنها را نیز ثبت می کنند.
سهولت زیاده بر ما فراهم کرده به خاطر از اینکه این قسمت ها نمره نیست و یاد تیم نمیره شماره را تعقیب بکنه تا که خانه که هسته کار امروزش یا فرداش یا سایه مربوطش کس تا اون قسمت ها را میره و تمامش را واکسین میکنه.
او از والدین میخواهد هنگامی که تیم های واکسین به عقب دروازه های منازلشان میآیند اطفالشان را واکسین نمایند زیرا واکسین پولیو رایگان است و طفل را از مصاب شدن به فلج نجات میدهد. در سال جاری میلادی 3 طفل در ولایت های المند، کندهار و کنداز به سبب غفلت والدینشان و بی‌امنی در مناطقشان نتوانستند واکسین پولیو را بگیرند و در نتیجه فلج پولیو شدند.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
علمای دینی در ولایت بلخ از موجودیت گروه های افراطی در شماری از مدارس دینی ولایت ابراز نگرانی می کنند. از طرف هم رئیس حج اوقاف بلخ می گوید که از مجموع 700 مدرسه دینی در ولایت تنها به بیش از 30 مدرسه جواز فعالیت دادند. میرویس بیژن در این مورد گزارش می دهد.
شماری از عالمان دینی و مسئولین ریاست حج اوقاف ولایت بلخ می گویند که احتمال دارد گروه های مختلف و بهانه های متعدد افرادگرایی را در میان طلبه های مدارس دینی ترویج کنند. مولوی ذبیح‌الله عقجو مسئول مدرسه اسدیه در بلخ که حدود 40 مدرسه دینی زیر نظارت آنها فعالیت دارند به صدای امریکا می گوید که گروه های زیر نام ملا و عالم برای تبلیغ افرادگرایی در مکان های اسلامی فعالیت می کنند.
در واقع درباره افرادگرایی ما هم نگران هستیم، چون در مدارس ها و دارالحفاظ ها وقتی که شاگرد جذب میشه باید دقیق جذب بکنن و شناخت کامل از او داشته باشن. امیالی دست خار بیرونی ها کار کرده است، یک ایده افرادگرایی ها در افغانستان شروع کرده تا حتی جرات به خود دادن که مقابل مذاهب اسلامی تعرض بکنن، که ما و شما شاهدش هستیم. فعلا به نام عالم به نام ملا میان مذهب را قبول نداره، میگه که مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبول ندارم. ما و شما شاهد همین چیزا هستیم. امیدوار هستم مردم افغانستان بیدار باشن، آگاهانه حرکت بکنن، خصوصا علمایشان جلوی این چنین افرادگرایی را باید بگیرن.
در این حال مسئولین ریاست حج اوقاف بلخ میگویند مدارس دینی که تاکنون ثبت نشدند در روستاها فعالیت دارند و در بسا موارد چالش‌های را نیز به وجود آورده‌اند. مولوی محمود دانشجو رئیس حج اوقاف بلخ به صدای آمریکا میگوید
آمار ابتدایی که نشان می‌دهد حدود 700 بیش از 700 مدرسه در ولایت بلخ به شمول شهر و 14 ولسوالیش قریه و قصبه های دور افتاده ولایت ما وجود داره. ما عملا حدود 30 مدرسه را توزیع جوازنامه ایش انجام دادیم و احتمال داره، بله احتمال داره که به گونه مثال هر بدخواه افغانستان و ملت افغانستان از هر گوشه و از هر خالیگاهی که بتونه استفاده بکنه. کوشش بکنیم که مدارس ما یا اهل مدارس با قربان های دولتی ما و نظام حاکم ارتباط داشته باشه. در صورت داشتن از این ارتباط فکر میکنم خیلی از سوی تفاهم ها رفع میشه و فهم و درک یک دیگر درک متقابل ایجاد میشه. ای
بر بنیاد آمار ریاست حج اوقاف بلخ همکنون روند ثبت و صدور جواز برای حدود 250 مدرسه در این ولایت جریان دارد. از سوی هم
عالمان دینی در بلخ میگویند که گروه‌های مختلف تندرو زیر نام شریعت اسلامی به مدارس دینی و مساجد می‌روند و افرادگرایی را تبلیغ می‌کنند. با این حال به باور آگاهان، در صورتی که مسئولین وزارت حج و اوقاف بر نظارت از نوع فعالیت این مدارس اقدام جدی نکنند، احتمال می‌رود نوجوانانی که با آموزش‌های دینی روی می‌آورند در مدارس قربانی دسیسه‌های پنهانی افرادگرایی شوند. عارف موسوی یکی از آگاهان دینی در بلخ به صدای آمریکا میگوید در صورتی که دولت افغانستان نظارت جدی از مدارس غیر رسمی نداشته باشد باید این گونه مدارس را ببندند.
من فکر میکنم وقتی که مدارس زیر نظر دولت نباشد و ثبت و راجع سر نباشد نزد ریاست حج ارشاد و اوقاف و یا ریاست معارف از نصاب تعلیمی و آموزشی در مدارس آگاهی نداشته باشه، این خودش زمینه را فراهم می‌سازه برای گسترش افکار افراطی در میان دانش آموزها. بنابراین لازم است که دولت در این قسمت تلاش جدی بکنه و برای ثبت و راجستر اوید از مدارسی که تا هنوز جواز قانونی خود دریافت نکرده اقدام جدی بکنه و اگر چنانچه می‌فهمه که اونا سرباز می‌زنه از این کار، به نظر من بهتر همی هست که باید ببنده دروازه همچون مدارس هست.
با این حال به باور عالمان دینی و اسلامی افرادگرایی و تفرید از دیدگاه اسلام حرام است و جایگاه نیز در اسلام ندارد. پیش از این شمار از فعالان مدنی در بلخ افرادیت را سرطان جامعه خوانده و بر ریشه‌کن کردن آن تاکید کرده بودند. فعالان مدنی در نمایش تاکید کردند که دولت مدارس دینی ثبت نشده را بسته کند یا ثبت راجستر وزارت معارف بسازد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مشاور امنیت ملی ایالات متحده امروز در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد اسلام آباد شد و با مقامات ارشد پاکستان دیدار کرد. جنرال میک ماستر قبل از ورودش به پاکستان با یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان گفته بود که بسیاری به این امید بودند که رهبران پاکستان ایرا درک خواهد کردند که علیه گروه‌های دهشت افکن تفاوت قائل نشوند، چون این کار به نفعشان خواهد بود. سفر مقام ارشد آمریکایی به پاکستان در حال صورت می‌گیرد که او با مقام های افغان دیدار کرده و حمایت ایالات متحده را و تعهدش در قبال افغانستان تکرار کرد. میرویس رحمانی در مورد گزارش داره که با هم به او گوش میدیم.
جنرال هربرت ریموند مکماستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده، پس از سفر به افغانستان امروز وارد اسلام آباد شد و با مقام های پاکستانی دیدار کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر نواز شریف صدر اعظم پاکستان نشر شده آمده است که جنرال مکماستر در ملاقات با نواز شریف گفته است که واشنگتن بر تقویت روابط دو جانبه با اسلام آباد متعهد بوده و می خواهد با پاکستان یک جا برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان و منطقه کار کند. این در حال است که مشاور امنیت ملی ایالات متحده دیروز در جریان سفرش به افغانستان به موقف سخت گیرانه‌تر واشنگتن در قبال اسلام آباد اشاره کرده بود. جنرال مکماستر طی مصاحبه با یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان گفت که بسیاری به این امید بودند که رهبران پاکستان این را درک خواهند کرد که علیه گروه‌های دهشت افغان تفاوت قائل نشوند، چون این کار به نفعشان خواهد بود.
Well, no one should support the Taliban. No one should support armed resistance against the Afghan government and the Afghan people.
نباید هیچ کسی طالبان را حمایت کند. نباید هیچ کسی مقاومت مسلحانه در برابر حکومت و مردم افغانستان را حمایت کند. ما از همه کشورهای منطقه خواستار نقش مثبت و مثمر در قضیه افغانستان بوده و از آنان می‌خواهیم به جای طویل ساختن بیشتر این جنگ طولانی به مردم افغانستان کمک کنند.
مقام‌های افغان همواره پاکستان و به ویژه اردوی آن کشور را به حمایت، تمویل و تجهیز گروه طالبان متهم می‌کنند. مشاور امنیت ملی ایالات متحده، امروز همچنین با سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی پاکستان نیز دیدار کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر آقای عزیز نشر شده آمده است که در این ملاقات جانب پاکستانی نگرانی‌های خود را در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان با جانب آمریکایی بیان داشته است. این نخستین سفر جنرال مکمستر به منطقه به حیث مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ است. این سفر در حال صورت می‌گیرد که هفته گذشته ایالات متحده بزرگترین بم غیر هسته‌ای را بر موازی داعش در ولایت ننگرهار پرتاب کرد که واکنش‌های متفاوت را در کابل برانگیخت. ایالات متحده حدود 8400 سرباز در افغانستان دارد، اما فرماندهان نظامی آمریکایی خواستار افزایش این نیروها به خاطر شکستن بن‌بست در جنگ علیه گروه طالبان شده‌اند. مشاور امنیت ملی آمریکا در سفرش به کابل در مورد استراتژی جدید کشورش در قبال افغانستان چیزی نگفت، اما افزود که تصمیم در مورد این استراتژی را دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواهد گرفت.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دوست عزیز، ولم توجه کنین با آخرین گزارش برنامه خبری که با پخش این گزارش پخش برنامه های زنده رادیو آشنا صدای آمریکا و همیشه به پایان میرسه و اما شما میتونین که گزارش ها و خبرها را از بازپخش این برنامه ها بشنوین. حزب عمده مخالف در ترکیه گفته که در نتایج همه‌پرسی پیرامون تعدیلات قانون اساسی کشور دستبرد صورت گرفته و حزب جمهوری خواهی خلق که مؤسس او مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه نوین بوده از برد انتخاباتی خواسته است که نتایج همه‌پرسی دیروز فسخ کنه. رسانه رسمی ترکیه گزارش داده که در همه‌پرسی تا حال 51.4% رای دهندگان به تعدیلات پیشنهاد شده پاسخ مثبت و 48.6%شان رای منفی دادند. وان هم برد انتخاباتی گفته که نتیجه همه‌پرسی تا حال به نفع رئیس جمهور بوده، اما نتیجه نهایی در 11 یا 12 روز آینده اعلام میشه. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از نجیب خلیل مشنویم.
رجب طیب اردوغان روز یکشنبه ادعای پیروزی در همه‌پرسی را نمود که صلاحیت بیشتر را بر ریاست جمهوری می دهد. آقای اردوغان نتیجه همه‌پرسی را یک تصمیم تاریخی خواند. اردوغان در حالی که در برابر خبرنگاران صحبت می کرد گفت نتایج همه‌پرسی تفاوت 1,300,000 رای را به حمایت از تغییر قانون و اعطای صلاحیت بیشتر بر رئیس جمهور نشان می دهد.
بگیم ترکیه امروز روی موضوع سیستم حکومتداری که یک موضوع کهنه و از کار افتیده و مورد بحث برای مدت 200 سال بوده است یک تصمیم تاریخی اتخاذ کردید.
رئیس جمهور ترکیه ایجاد تغییرات در قانون اساسی را غیر معمول عنوان کرد.
این تغییرات قانونی تغییرات عادی نیست، بلکه متفاوت و بسیار پرمفهوم است. اولین بار در تاریخ ترکیه است که پارلمان و مردم در مورد یک تغییر عمده تصمیم میگیرند.
اما حزب عمده مخالف حکومت ترکیه علیه اقدامات اعتراض کرد که از طرف کمیته عالی انتخابات کشور برای توسعه صلاحیت های رئیس جمهور اتخاذ گردید. کمال گلزدیر رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه گفت کمیته انتخاباتی با یک اعلان بی سابقه که گویا تمام آرا را بدون این که تاپه رسمی داشته باشد قبول می کند جنجال ایجاد کرده است.
دوستان من، شما نمی توانید که قوانین و مقررات را در جریان یک روند یا پروسه تغییر دهید. کمیته عالی انتخاباتی در جریان روند همه‌پرسی و بعد از باز کردن پاکت‌های رای دهی مقررات را تغییر داد. ما تصمیم مردم را احترام می‌کنیم، اما کمیته انتخاباتی روی تصمیم مردم سایه افکند.
عده‌ای از باشندگان استانبول از نتایج همه‌پرسی ابراز خرسندی می‌کنند.
اردوغان مرد موفقی است. کارهای خوبی انجام داده. او کشورش را دوست دارد. 24 ساعت برای کشورش کار می‌کند. مرد صادق است.
تعدیلات در قانون اساسی پس از انتخابات بعدی ریاست جمهوری مریول اجرا قرار می‌گیرد که در سال 2019 صورت خواهد گرفت.
این بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید. تا برنامه زنده رادیو آشنا صدای امریکا که فردا صبح پیشکش میشه. شب خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.